په عملیاتو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
کانادا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي. خو د دې هیواد دوال وتکی به ائتلافي الوتکو ته د سون د موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کانادا صدر اعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. له دې سره به د هغه کانډي سرتیرو شمیر 830 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونه تر روزنه ورکوي. د کانډا صدر اعظم وایي هیواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډیر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکې دښمن کرکه نه ده، سبب یې همدا دی او هغه خلک چې هر ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري، بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او دا هیواد په نورو برخو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکاري ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکاري هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول د نن په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پوښتنې ښیي چې یو شمیر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمیر نور بیا غواړي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای وطن لمور او پلار خوګ دی جانان درې واړه پرګدام تاسو راځمه. خو زموږ زین ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشه، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه تاسو فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت هم مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستان د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تیښته دا هیواد لا نورو کوم مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا له خپل وطن تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګه کې دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ګرو له افغانستان اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاری خودل شوې. خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لارتلونکو کسانو کې د ګڼ شمیر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. کنه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي؟ ننګه تل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې شپیت کسه د زده کړو لپاره تللی و چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال درته درکم چې یو کس چې دی ډیر معتبر پنتون څخه فارغ شو د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه اغلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی و خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شوم، خو هغلته به مثلا څرک ولګې، دلته به څرک د کار ولګې، هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیلی وای، نظر دلته چې زه ناهیلی توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشتې ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دی ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د خراتلونکو په امید لا هم خپل هیواد څخه تېختی تزړه خنه کړی، خو کله چې نا امیدی ډیره وي د کمزوري اعظم خواندان له خراتلونکو بیزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپو حامد صبوري پر اوسنی دولت د دې لقب له هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکو لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کډرونو په خوندې کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه هغه کې. د بعضې سرچینو نه تله موږ اوس اورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع، دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضې پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی. کله چې څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، دی او فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې عبدسي او با ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته ځم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرل نه سره دوی هلته مخامخ شي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاورې. نامنی او بیکاری بوی دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار له خپل وطن تېښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبري اورو. دوی وایي
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن مې، زه د وطن نه ولې پرېږدم؟ وطن موږ بل دلته پاتې پاتې شو، د مور تداوي په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور مې پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو که د موږ په کور کې یو فساد یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غله ته یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کې وي پیدا دی هوا دی پاره دی، نه دی دی پاره چې مرز چې پیدا شي موږ به تښتو که مرز نه وي دلته به اوسو.
وطن زما وطن، دا چمن زما چمن، دا وطن زما وطن.
ملګرو څو نور محصلان غرڅنې ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
د شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه په وطن پریږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم که زی ادا نه کوم نو د یو بے سواد ځوان جلی یا هلک نه بچی هلی باید حق ادا شي.
په افغانستان کې کډرونه کمیږي، خپل وطن ته خدمت نه کوي، نور وطنونو ته بیا نو التم چلاړ شي، التم بولانی او برګر دغه شانو کې دوی وظیفه کوي، نو چې دلته راشي بیا دلته غټ غټ خبرې کوي چې مونږ التم سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو، که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټ افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرگز نه غواړم چې خپل هیواد پریدم او بل ملک ته لاړ شم. مونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانی کو تر څو پوری مونږ د نورو ملکو خدمت وکو. هغه یو وخت ودی ک مونږ ته رسیدي په هغه باندې خنات وکو، مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملک ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کو دوه ملکون خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو ننګ تل هم وای چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپل ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قرباني ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغو سره کومک وکم. دوی کلار شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم ژوند خوندور نه وي. وروستی آرمان به هم دای چې په افغانستان کې مخ کوي. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وایي چې دغسې اوس مړ شو. موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورتې ووهي چې آخر د دوی آیا میراث به دی چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولیږل شي، که آیا میراث یې دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کېږدي.
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان کې تر اوسني حالته سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وایي چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېخته کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوام موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1999 کال په پیاد راولو، طالبان دوره پیاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته داده چې